ستړي مسي وخت د ګرمۍ او بجسوا نن د سیشنبي ورځ د 2014 میلادي کال ته اگست 13 نیټه ده. د مشالې ډو په یو بلګړی کې مزا عبدالحی کاکړ هر کلی کوم هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو چمن او سپین بولدک ترمنځ د تړسې ویلارې په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دومنی مای کې 19 پروګرام د ځوانانو ژغ وړاندې کوو. په پیل کې به منور شاه د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی حیدروتی وایي حکومت د افغان کډوال په زور نه وباسي. افغان چارواکي د وایي د پکتیا جاني خیل ولسوالي د وسلوالو نخلاصولو عملیات یې شروع کړي او امریکا په ترکی غک کړي چې د شامی کوردانو پر ځای د داعش خلاف جنگ ته توجه ورکړي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی امیر حیدر هوتی وایي حکومت دې د افغان کډوالو په زور د ایستلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. امیر حیدر هوتی زیاته کړه
زه خو ته ماجری نه مننه زه خدای ویم افغان ورونه چې کوم دلته آباد دي هغه افغان ورونه په زور زبردستی واپسی چې کومه ده په دې په نتیجه کې به د دواړو ملکونو تعلقات متاثر هغه فاصله به نور هم سیوا دي که واپسی په کار ده نو په عزت په رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات ته متاثر کیږي مزید دا هم د پاکستان نقصان دی هم د افغانستان نقصان.
په دې ورستیو کې په پیښور کې افغان کونسل جنرال عبدالله پویان مشال ریډیو ته ویلي چې هر ورځ د افغان کډوالو خواوشا شپږ سوه کورنۍ د پاکستان نه خپل وطن ته ستنېږي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسی کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری بیګا بشال لیډیو ته ویل دوی هغه اصلاحات منلو ته نه دي تیار چې پکې صرف د اف سی آر نامه بدل شي. نوموړي ویل
اف سی آر زمونږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړی دي. مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کېده غواړو.
یاد دی وی چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا ټاکل شوی کمیټې په دې ورستیو کې وزیر اعظم ته خپل سفارښتو کې ویلي چې په دې سیمو کې د جرګو او رواج نظام برقرار وساتل شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنېدلو اخیری مرحله روانه ده. په کار دی چې د دې سیمې پاتې کډوال د ټانک خیرګي ترانزیت پوینټ کې ځانونه د واپسۍ لپاره رجسټر کړي. په جنوبي وزیرستان کې د یادې ادارې مشر سید عمر محسود تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل د دې سیمې د کډوالو عمل به په راتلونکي 15 اکتوبر د واپسۍ عمل به په راتلونکي 15 اکتوبر ختمیږي. د کډوالو سره د مرستو پاک له نوموړي ویل
چې کوم رجسٹر خاندانی ناوي هغه ته میر یو موبایل سیم ورکوي چې هغه په ذریعہ سره د خلکو ته لزراري په د ترانسپورت ګرانټ ملاويږي. د دې نه علاوه 25000 په اے ٹی ایم کارت ملاويږي. کوم ان رجسٹر دی د دې پورا هم په دې باندې خبرې کیږي. پدا چې ان رجسٹر غریب هم ملاډانګا دو زرند کا د رجسٹر ضرورت دی ان رجسٹر هم ضرورت دی نو د دې پورا ان شاء الله اله زله راوونه دي.
سید عمر محسود زیاتوی د جنوبی وزیرستان نه په 2009 کال کې د پوځي عملیاتو له وجې سباندې 10000 کورنۍ کډه شوې وې چې پکې تر دې د مخ خوښه 15000 خپلوسي متاستنې شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره به ډیر زر نور تازه د میزواکونه یادې ولسوالۍ ته واستول شي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد راد منش نن مشال ریډیو ته وویل د یادې ولسوالۍ د نیولو لپاره لا لوړاندې عملیات پیل شوي او دا مهال افغان ځواکونه ولسوالۍ ته په غزیدلې لار د ماینونو په صفا کولو لګیا دي. ښاغلی راد منش زیاته کړه وسلوالو مخالفانو له جګړې وړاندې یالې د ولسوالۍ ته غزیدلې ټولې لارې په ماینونو پوښلي او هم د ملکیانو له کورونو څخه د مورچو په توګه ګټه اخلي. د پکتیا د جاني خیل ولسوالۍ سلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته د افغان ځواکونو له کنټروله ووتل او دا مهال د طالبانو په ولکه کې ده. هلته د هلمند سیمایز چارواکي وایي چې د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وجل شوي او پنځه نور جوبل شوي دي. د هلمند د والي ویان عمر زواک نن مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه تېره ورځ ناوخته په ناوې ولسوالۍ کې شوې ده. ښاغلي زواک زیاته کړه چې وجل شوي ټول د یوې کورنۍ غړي دي چې موټر یې له ناوې ولسوالۍ څخه د خانشین ولسوالۍ په لور واده ته روان و او د سړک د غاړې ماین پرې وچاوده. عمر زواک وایي چې په وجل شوو کسانو کې پنځه نارینه او یوه ښځه شامل ده او همدارنګه په زخمیانو کې دوه جنکۍ او درې ښځې شامل دي. د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې د سختې جګړې شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غږ کړی چې خپله توجه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف په توجه مرکوز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شامي کوردي ځواکونو سره د جګړه نه کوي. نوموړي تېره ورځ وویل دوی پوه دي چې ترکی او کورد جنګیالي یو بل سره تاریخي اختلافات لري خو د امریکا مقاصد واضح دي، یعنی امریکا هم د کورد جنګیالو په څیر د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف جنګ کول غواړي. د امریکا لخوا د ملامتۍ باوجود د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان تیر ورځ وویل هیواد به په شام کې د داعش او شامی کوردی جنگیالو خلاف تر هغې خپل پوځي عملیات پر مخ بیایي چې د دې ډلو له اړخه ترکی وګړو ته ګواښ ختم شي. نوموړی د شام کوردی جنگیالي ترهګر بولي. او وایټ هاوس تیر ورځ وویل کېدای شي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما راتلونکي هفته د شلو هیوادونو د ډلې په سرمشریزه کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټین سره غیر رسمي خبرې اترې وکړي. د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن روډز خبریالانو ته وویل دا یقیني نه ده چې ولسمشر اوباما به د خپل روسي سیال پوټین سره په رسمي توګه ملاقات وکړي، خو د دې ډول غونډو په څنګ کې اکثره دواړه مشران خبرې اترې کوي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ اخیستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یوه ایرو یو سل اوولس روپۍ لس پیسې او یو سل اوولس روپۍ پنځوس پیسې. یو پاؤنډ یو سل اووه دیرش روپۍ شل پیسې او یو سل اته دیرش روپۍ. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ شپېته پیسې او اتیش روپۍ پنځه اویا پیسې. یو سعودي ریال ویش روپۍ پنځه نوي پیسې او اتیش روپۍ لس پیسې. یوه افغانۍ یو روپۍ درې پنځوس پیسې او یو روپۍ پنځه پنځوس پیسې. او دوه سوه څلور نوي ایراني ریاله په یوه پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او دو سوه دوه نوي ایراني ریاله په یوه پاکستاني روپۍ خرڅولی کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کوټه کې اسمان شین وي او د بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت شپږ دیرش او کم نه کم څلیرش، په بنو کې به زیات نه زیات پنځه دیرش او کم نه کم دریش، او په کوټه کې به زیات نه زیات یو دیرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له منور شاو اوریدل. د موسم او کرنسی حال احمد الله درکړ. د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د صوبې مشر امیر حیدر خان هوتی وایي افغان کډوال باید په زوره ونه ایستل سي.
زه خو ته ماجری نه مننه، زه خدای مې افغان رونه چې کوم دلته آباد دي، که واپسی په کار ده نو په عزت په رضا او په صلاح په کار.
د چمن او سپین بولدک لاره نن په دیارلسمه ورځ هم بنده ده پر هغو کورنیو ستیریږي چې له پاکستانه افغانستان ته کډه کوي.
کراچی سیمه کډه راخیستې ده نن لسمه ورځ ده، ولاړم پر بارډر باندې، خرچې روپۍ ختمې شوې، ډوډۍ روپۍ ختمې شوې. کډه والا پر ګاډۍ والا داوا ده وای ورو ورځ سو کم، ګاډۍ والا وای ورو ورځ سو کم.
او تیره اونۍ په کابل کې پر امریکایي پوهنتون سوي ترګر وید د زده کوونکو پر ذهنونو څه اثر کړی دی؟
موږ ذهن باندې ډېر زیات شته د هغه اثرات. هغه شپې کې چې حمله و خو هیڅوک نه و خوب شوی، نه څوک چای خوړلی شو، په خاطر چې داسې حال کې څوک نه پوهېږي چې و.
دا به په دوه منیمای کې په اونیس پروګرام ځوانانو شخ کې واوري. او سم د خبرونې پایل ریپورت. هغه دا چې د خیبر پښتونخوا په خوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند د دې صوبې مشر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې پاکستان د افغان کډوال په زور له خپل هیواده نه باسي. نوموړی وویل که دغه سي په زور ایستل کیږي نو دا به د افغانستان او پاکستان ترمنځ وار لمخه خرابې اړیکې نورې هم خرابې کړي. حیدر خان هوتی دغه خبرې په سوات کې له خبریالانو سره کړي چې تفصیلي د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
امیر حیدر خان هوتی سواد کی خبریالانو ته ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو بل اعتماد نه کول لوی فقدان موجود دی. دوی ویل چې د افغانستان او پاکستان امن یو بل سره تړلی دی. د پاکستان لاړه د افغان کډوالو وستو په اړه خاغلی ویل
د دوانو ملکونو ترمنځ مخکې نه د اعتماد یو فقدان د دغه موجوده فاصلو ختمولو ضرورت. زه خو ته مهاجرین نه منم، زه خو دا ویم افغان رونه چې کوم دلته آباد دي، دا هغه افغان رونه په زور زبردستی واپسی چې کومه ده، په دې په نتیجه کې به د دوانو ملکونو تعلقات متاثر، هغه فاصله به نور سیوا که واپسی په کار ده، نو په عزت په رضا او په صلاح په کار او دغه تعلقات ته متاثر کیږي. مزید دا هم د پاکستان نقصان دی، هم د افغانستان نقصان دی.
یو سوال په ځواب کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ د رهداري په اړه د قاب پرستو ګوندونو واضح غوښتنه وه او په دا اړه دوی د پاکستان وزیر اعظم په اعلان نظر دی.
په سی پیک منصوبه باندې چې کوم قاب پرستو جماعتونو کردار ادا کړی دی، زما په خیال یو تاریخي کردار ادا کړی دی. البته بیا د ملک وزیر اعظم موجودیه کې فیصله وشوه، موږ اوس انتظار کوو که هغه فیصلو باندې عمل درآمد کیږي نو ظاهره خبره ده چې بیا د احتجاج ضرورت نشته. که په هغه فیصلو باندې عمل درآمد نکیږي ظاهره خبره ده چې بیا ایم پی په شمول د نور قوم پرستو جماعتونو موږ خپل یو لار اختیارو.
د سوات موټر وے جوړولو په اړه امیر حیدر خان هوتی وویل چې دغه پروژه دوی شروع کړی وه او عملی شکل ورته اوس د پی ټی آی حکومت ورکوي، ولې دوی په دغه پروژه باندې تحفظات لري؟
پیسې فقای چې صوبای حکومت لګوي، نو چې زه هم چې زما په روپیا کې سلور نه لګوم او دوله سنې چې کم دي دا به خلق ورکوي، نو دا خلکو سره زیاتې شو. زما اعتراض په دې خبره باندې او بل دا چې دی لا زمونږ د وخت منصوبه مکمل نکړي، د پیسو د کمی په وجه، د بند تنظیمې په وجه، نو زمونږ د وخت منصوبه چې هغه نه مکمل پرتی ری، دا منصوبه با چې په کم حکمت باندې مکمل کیږي الله دې کی چې مکمل شي.
په دغه موقع امیر حیدر خان هوتی په خیبر پښتونخوا کې د پی ټی آی په حکومت نیوکه وکړه چې دوی د خپل منشور مطابق کار نه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
بلخوا په کوټه کې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 1500 افغان کډوال نیول سوي او افغانستان ته اړول سوي دي. په دغه نیول وبخشي او افغانستان ته اړول کېږي. په دغو نیول سوو کسانو کې ګڼ شمېر داسې هم شته چې کارډونه لري. د کوټې تاجرانو د افغان تجارانو نیول غندلي او د افغانستان جنرال کونسل ولي په دې اړه د بلوچستان له چارواکو سره خبرې کړي او ژر به دا لړۍ بیرته تم سي. نور تفصیل له کوټې د بارکوال میاخیل په ریپورت کې.
له تیرو دولسو ورځو راهیسې د بولدک چمن ترمنځ تړلې پوله لا نه ده پرانیستل سوې او افغانستان ته په لسګونو ستنېدونکو کورنۍ لا هم د پولې د تړل کېدو له امله بندې پاتې دي. خو دلته په کوټه کې د افغان کډوالو د نیول کېدو لړۍ پیل شوه. د ملیشا ځواکونو لخوا په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې په تیرو دوو ورځو کې شاوخوا 3500 هغه افغانان چې قانوني اسناد یې نه لرل نیولي او تر پولې افغانستان ته اړوي. په دې ترڅ کې د یکشنبه په ورځ د کوټې په ختیځه سیمه کې یوه دیني مدرسه هم تړل سوې او له هغې څخه سل تنه افغان ځوانان نیول سوي چې وایي له قانوني اسنادو پرته یې دیني زده کړې کولې. د ملیشا ځواکونو لخوا نیول کېدو په کوټه کې پر میشتو افغان کډوالو مځکه سره کړې او ډیری یې له ډاره خپلو کارونو او مزدوریو ته نسي تلای. د کوټې په نوې اډه کې د شړیو یو افغان دکاندار نجیب الله وایي د ده د تره زوی او نور خپلوان نیول سوي خو ده په تیښته له ملیشا سرتیرو ځان خلاص کړ.
زموږ دېرش کاله 15 کاله دلته تیر کړ، بیا هغه هم دوی په ضلالت باندې زموږ ژوند یې تباه کړ. تر چمنه پورې موږ خپله نیسي
د کوټې د تجارانو اتحادیه د دوشنبه په ورځ د ملیشا ځواکونو لخوا د افغان کډوالو خصوصا د افغان تجارانو نیول په یوه احتجاجي مظاهره کې وغندل او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې دغو افغان کډوالو ته باید افغانستان ته د ستنېدو لپاره ټاکلی وخت ورکړل سي، نه دا چې د اوس غوندې په بې عزتۍ نیول کېږي او تر پولې اړول کېږي. د تجارانو د اتحادیه مشر عبدالرحیم کاکړ وایي
افغان ماجر او افغان دکانداران چې د هغو دلته جایدادونه دي دوی ته باید دا تاریخي باید دا دیت ټیم ورکی چې د خپل مالونه خرج کی د خپل جایدادونه خرج کی نو باید دا دی بلار شي. سپینځری او سپینسری او د دې مور پلار په کورو کې ناشي د سړی په گاډی کې واچي بلا پښتنې در بارډر واړی هغه ګرد کور پریشانی.
په احتجاجي مظاهره کې شریک د هلمند ولایت اوسیدونکو یو افغان تجار لالای وایي په کوټه کې په زرګونو افغان تجاران کاروبار کوي چې وایي له هغوی څخه په تیرو ورځو کې تر زور زیات کسان نیول سوي دي.
تجاران دا غواړي چې موږ خپل مالونه ویلو، موږ خپل پیسې راټول کړو، موږ پر خلکو باندې خلکو پر موږ باندې نو چې موږ خپل کار وکړو په دې وخت کې ټیم دی راکړی چې یا میاشت یا دوه میاشت یا کال یا دوه کال
څرګنده نه ده چې د افغان کډوالو د نیولو دا لړۍ به څومره وخت دوام وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ملیشا ځواکونو له ویاند سره خبرې وکړو خو بریالي نه سو. په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل ښاغلي وحیدالله مومند ازادي راډیو ته د خپلو معلوماتو په اساس وویل چې په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 600 افغان کډوال نیول شوي دي.
په دې حق باندې موږ د وزیر اعلی صاحب دفتر سره، یونیسیف سره، د افغان کمشنر سره خبرې شوې دي. هغه ویل چې موږ د اف سی د مسؤلینو سره خبرې کوو، خو د دې وجه نه ده معلومه چې دا ولې.
د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې پخوا هم افغان کډوال د قانوني اسنادو د نه لرلو په جرم نیول شوي او تر پولې افغانستان ته اړول شوي وو، خو دا ځل په دومره زیات شمېر افغان کډوال په داسې حال کې نیول کېږي چې څو ورځې وړاندې شاوخوا 100 تنه پاکستانیان چې په کندهار کې د کار پر مهال نیول شوي وو پاکستان ته راوړول شول.
دا په کوټه کې د مشال ریډیو د افغانستان کې خبريال بارکوال میاخیل چې ریپورټ یې راکوي. لکه څنګه تاسو واوریدل، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چین چمن او سپین بولدک چې کومه لاره وه هغه نن په 13مه ورځ هم تړل شوې ده. زموږ همکار په لومړي ځل ایوب ترین چې په کوټه کې دی په لومړي ځل چمن ته تللی، هلته پر پوله باندې ولاړ چې کوم په سلګونه کسان دي له هغو کې له ځینو سره خبرې کړي دي. راځي چې ایوب ترین ته غوږ شو چې هم له چمنه دغه حال راکوي.
خوږه اوریدونکو، دا وخت زه د چمن پر بارډر باندې ولاړ یم. دغه پوله د تیرو 13 ورځو راهیسې بند ده. د افغانستان او پاکستان په منځ کې په سلګلو لاریانې کنټینران دا وخت ولاړ دي. د دې ډرایوران یا موټروانان او عام تجار، عام خلک د ډیرو او بیلابیلو مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ دي. دلته اوس د ما سره څه ډرایوران او عام تجار ولاړ دي. د دې سره په پښتنه وکړو چې دوی د څومره مشکلات سره مخامخ دي. اول که تاسو خپل نمره ته واخ،
زه عبدالقادر نمیاژم. د 12 ورځې کېږي چې د وکاړیا سیمې پټاټیا را بار کړي دي. دغه یې ولاړم، په دا هوټل باندې ولاړم، دروازه بنده ده، د شتور مالونه دي، د پټاټیا هم خراب شوي، د تجارانو هم تاوان دی. زما د ګاډۍ هم نن 12 ورځې کېږي چې دلته ولاړم، نو موږ دا غواړو چې دا دروازه خلاصه شي.
اجي صاحب، ته که خپل نوم اول راته واخی او دلته تاسو د 13 ورځو څخه تاسو انتظار کوي، څه حال دی؟ خلک د موټروانان په څال کې دی، خوراک پیدا کیږي نه پیدا کیږي؟ څنګه
ازمانه نعمت لا دی مل د کمپنی ده، مل روزګار او کسو مملګه ده بند ده، ولکه په دغه سفلاسې د لار پچیش باندې بند ده. څه وجه څه مملګه ده؟
ما نوم مجرد ولید د غنر روان شوم کراچۍ نه. نن دولسه مده لسمه ورځ چې ولاړی مو سره خرچه مرچی هر څه ختم شوه. د گیټ وسولا کې پته لګیږي د وکړه خلاصيږي اختر مخې راغی. دا مهرباني دی وکړي د گیټ وسولا کې مستقبل هغه
نظر محمد کراچۍ سیمه کارټر اخیسته. د نن لسمه ورځ د ولاړم پر بارډر باندې په ګاډي وره سره خرچي روپی ختم شوه، ډوډۍ روپی ختم شوه، یی شي نه لري. کډي والا سره خپل خرچي ختم شوه. اوس کډي والا پر ګاډي والا دغه داوا د وایبرو رزه سو کم، ګاډي والا وایبرو رزه سو کم په جنجال کې ورېدلی سر شو کې پر ډاک خایره کې ورو رزه وخت سکی.
او نو خدای تاسو رو ماشومان هم در سره دي. زنه
نه نه ماشومان د ټوله در پر ګاډي کې نه چې په عمله رو دغه ته بالا اغناس خو جلاد شي. اوس خرچي پر خلکو د ډوډۍ روپی ختم شوه.
زمانم سنا ولا زدلې بلوس خان هوټل کې کار کوم.
دغه خلک راغلي دي استاد پر هوټل پر نون هوټل باندې سب پوزیشن دي. مطلب دې
پر دې ځ باندې راغلي دي. اول سره د لیک کوچنه ولاړو سغه ډیر سړی سو سامان پراتو سامان په کرایو ورکړي دي. چمن بازار کې ګودامونه نیول دي، د ګودامونو خرچي ورکی او د کرایوم خرچي ورکی او سره ډوډۍ خوري. د ډوډۍ خرچي سره خلاص وي. د دې سره دومره مرسته نه کیږي چې بای څوک لراسي پښتانه ځنو کې
خوږه ردونکو. دا د چمن تجار، عام خلک، موټروانان دی غشتنه کوي چې سم د لاس دی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن کې چې کوم لار باندې د سپین بولدک او چمن د سم د لاس خلاص کړي او د دواړو هوادو څخه غشتنه کړي ده چې کله هم د دې مشکل وي، اختلاف په کار نه دی چې دغه دروازه د عام ولس په مخ بند شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، چمن.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي چې جنوبي وزیرستان ته بیرته تللي کډوالو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. د اف ډي ایم ای چارواکي سید عمر مسعود مشال ریډیو ته ویلي حکومتي او پوځي چارواکي وخت په وخت پر دې موضوع خبرې کوي چې څرنګه له راجستر او غیر راجستر ټولو کډوالو سره د هغوی د بیرته تک په عمل کې هغوی سره اړینې مرستې وسي. سیلاب مسعود له نوموړي چارواکي سره خبرې کړې دي او دا ریپورټ جوړ کړی دی.
کله چې په کال 2009 کښې د سولي وزیرستان مسعود قبالیانو په سیمه کښې د طالبانو په خلاف د راه نجات پوځي عملیات لګیا شول، بیا یو شمېر قبالیانو خپل کلي کورونه پرې شول، د ملک نورو سیمو شرونو ته یې کډې وکړلې. په دغې وخت کښې څومره کورنۍ ووتلې؟ په سولي وزیرستان کښې د قبالیانو د قدرتي افتونو د ژغورنې د ادارې ایجنسی افسر سید عمر مسعود ویایي:
مسعود ټرایب دا ټوټلی راووتلی. پخ ټیم شی رجسټریشن پروسس په ټانک اور په ڈی خان شی شری و په دغه شی 70,000 خلک جون انلیسټ کړي. خو چې کله دا ویریفیکیشن ته لوړه نو پخ شی 41,500 خلک ویریفاید شو. نو هغې نه بعد په 2013 کښې دوه بوره میر بیا رجسټریشن پروسس شری کا چې کوم پوته خلک وي چې هغه روشي خپل جون رجسټرډ کړو. هغې کښې تقریبا 40,000 خلک روغی. نو نادرا نه ویریفیکیشن بعد 26,000 ویریفاید روغلل. د میر د ساوت وزیرستان 71,000 رجسٹریشن ټوټل شوی دی.
د دغو قبالیانو د بیرته لږدولو عمل کله لګیا شه؟ او تر اوسه پورې څومره کورنۍ خپلو کلیو کورونو ته واپس رسېدلې دي؟ ایجنسی افسر دا تفصیل په دا رنګ بیانوي:
2010 نه وخلا تر اوسه پورا ریټرن پروسس شری دی. په دې کښې تر اوسه پورا 45,000 خاندانینه جنوبی وزیرستان مسعود علاقه ته واپس شوي دي. او په دا 45,000 شې 22,000 انرجسٹرډ خلک تللی دی او 23,000 رجسٹرډ خلک دی.
بیرته تلونکي قبالیون ته د تګ په وخت چې کوم نقد او نور امدادونه میلاویږي، سید عمر مسعود هغه په دا رنګ بیانوي:
چې کوم رجسٹرډ خاندانینه وي هغې ته موږ یو موبایل سیم ورکوي چې هغې په ذریعه سره د خلکو ته 1,000 روپۍ د ترانسپورټ ګرانټ میلاویږي. دې نه علاوه 25,000 روپۍ اے ټی ایم کارډ میلاویږي. نو دا پروسس شری ده انشاءالله تر 15 اکتوبر پورې شری وي.
چې د کومو قبالیانو رجسٹریشن نه دی شوی او دغه وجه د حکومتي ملاتړ نه بې برخې دي، مسعود ویایي چې په دغه برعکس د میږ حالې ځلې جاری دي چې دوی ته ها امداد ور ورسېږي.
دې د پوره ها حکومت اور پاک آرمی چې کوم دلته 9 ډیویژن دی همیشه د پوره په دې باندې خبرې کېږي. په دا چې انرجسٹرډ غریب هم لاړنګا دو ټینټ کا د رجسٹرډ ضرورت دی، د انرجسٹرډ هم ضرورت دی. نو دې د پوره انشاءالله حالې ځلې راونه دي. امید لاره چې انشاءالله دا خلکو ډېر ښه کم
سید عمر مسعود دا جوت کړه چې د واپس تک کومه مرحله لګیا ده؟ دا بېخي ورستنۍ مرحله ده. مسعود قبالیون چې چرته هم وي د ټانګ خیرګۍ ټرانزیټ پوینټ ته د ځانونه را رسوي، اندراج دې کوي او خپلو کلیو کورونو ته دې بیرته درومي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، خیرګۍ ټانګ.
د فاټا د اصلاحاتو کمیټې لخوا وزیر اعظم نواز شریف ته د سفارښتونو د وړاندې کولو وروسته یو ځل بیا د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو مشران او قومي ملکان فعال سوي دي. د قبایلي سیمو د عیني سیاست د بدلولو اصلاحاتو په اړه بېلابېل درځونه وړاندې کوي. دا چې په دې لړ کې په خیبر ایجنسي کې سیاسي او قومي مشران څه رای لري، په دې هکله زموږ همکار فرهاد چنواری رپورټ جوړ کړی.
د قبایلي سیمو د سیاسي ګوندونو مشرانو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د فاټا موجوده عیني حیثیت بدل شي او یا د هم په لویه کچه اصلاحات راوړل شي، خو موجوده نظام اف سی آر دې له منځه یوړل شي. په دې هکله په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری مشال ریډیو ته وایي:
اف سی آر زموږ هغه ټول انساني حقوق سلب کړي دي. مونږ بالکل د اف سی آر خاتمه غواړو او په خیبر پختونخوا صوبه کې زم کې د غواړو.
او د پاکستان مسلم لیگ نون یو مشر نوشیروان وای:
یاره موږ خو دا غواړو چې دا اف سی آر سیستم چې کوم دی کنه نظام دا ختم شي. ټی پی کې کې موږ زم شو زه خپل بچی له تعلیم ورکول غواړم، زه صحت غواړم، زه چې کوم دی کنه کالج غواړم.
خو بیا د قبایلي سیمو مشران په خپل دریز کلک ولاړ دي او وای دوی په دستي توګه کوم بدلون ته نه دي تیار او نه هم د خیبر پختونخوا سره شاملېدل غواړي. په دې کله د خیبر ایجنسۍ یو مشر ملک فیض الله جان کوکی خیل وای:
دا خو د قبایلو متفقه فیصله شوې ده چې موږ ته تر هغه پورې یو خبره منظوره نه ده چې تر کومه پورې زما علاقه کلیئر شوي نه وي، زما آی ډی پیز بحال شوي نه وي، زما نقصانات او ازاله نه وي شوي.
او یو بل مشر ملک اسماعیل زیاته کړه:
جرګه سیستم دی، نه یې بل چې په قانون باندې ورکو. دا موږ ته چې کوم خلک په مخالفت کې ولاړ دي دغو سیاسي ډلو سره تعلقات دي، دا په پردې خوله باندې خبره کوي، په خپله خوله باندې خبره نه کوي.
یاد دی وی چې د تیر زیارت پورز د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز او د ریاستونو سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې دوی وزیر اعظم ته ویلي چې د قبایلي سیمو د خلکو لپاره غوره انتخاب په خیبر پختونخوا صوبه کې شاملېدل دي، خو دغه کار به په 5 کالو کې په مرحلو کې ترسره کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
او سم راځو د خیبر پښتونخوا د کروندګرو ستونزو ته. د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. هم د دې ستونزو له وجې د دوی په وینا د دوی چې کومه پیداوار دی هغه نیم سوی دی او نور هم په کمېدو دی. د دوی په وینا چې ډیری داسې کروندګر دي چې هغو کرونده کول پرېښېدو ته مجبور سوي دي. په دې اړه له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پښتونخوا زمینداران وایي چې د بخور نه وخله تر مارکیټ یا بازار کې د فصل د خرڅ پورې دوی ته ستونزې دي. د زمینداران د اتحادیې یو مشر ارباب جمیل مشال لیډو ته ویل بلخوا د پښتونخوا د اګریکلچر چیمبر یا د زمیندارانو د ایوان نائب صدر ظاهر خان وردګ مشال لیډو ته وویل چې د زمیندارانو ستونزې ورځ پر ورځ سیوا کیږي او دوی یو خوکه د بخور مسلې دي، نور ستونزې هم شته دي. ولی د زمیندارانو د بخور او د نور ستونزو په اړه چې کله د خیبر پښتونخوا سینر صوبایي او د بخور او خیر خیګړې وزیر سکندر شیرپو سره تماس ونیول، نو د هغوی مرستیال مشال لیډو ته وویل چې هغوی یو څو ورځو لپاره د بهر ملک په دوره دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پښتونخوا د تجارت او صنعت چیمبر په 1 اگست یعنی سبا له د اسلام آباد په یو هوټل کې د پښتونخوا جوړ شوی چیزونو نندارتون کوي. د دې بنوم وی میډ ان پښتونخوا، یعنی د پښتونخوا جوړ شوی شان. دغه نندارتون ته به شاوخوا په دې نندارتون کې به شاوخوا 60 سټالونه یا چیزونه ایښول سوي او دې ته به د پاکستان د بهرنیو هیوادونو سفیران او د پاکستان د بهرنی هیوادونو سفیران او استاسي رابلل سوي دي. نور تفصیل د خالد خان په ریپورت کې.
دا خیبر پښتونخوا د تجارت او صنعت چیمبر صدر ذوالفقار علي په دې کله مشال ریډیو ته وویل چې دغه یو ورځنی نندارتون کې به په پښتونخوا کې جوړ ټول هغه صنعتي، روایتي او ثقافتي سیزونه کې ښودل شي کوم چې د دې صوبې یو پیژندلې پروډکټ دی. ذوالفقار علي وویل دا نندارتون مقصد پاکستان کې او دا پاکستان نه بهر خلکو ته دغه یو پیغام ورکول دي چې پښتونخوا کې اوس حالات د مخکې په نسبت ډیر ښه شوي دي او دوی کول شي چې دا پښتونخوا جوړ دغه پیژندلې سیزونه نه صرف په خپل واخلي بلکې په دې کې تجارت هم وکړي. هغه وویل چې دا پښتونخوا د بیلابیلو برخو جوړ سیزونه به په دغه نندارتون کې ایښودل شي.
بیسک مقصد خدا دې چې موږ ټول دنیا له دا یو میسج کنوي کو چې خیبر پښتونخوا حالات اوس هغه شان نه دي لکه نن 10-15 کاله 40 کاله مخکې چې کم قسم حالات او چې کم نامساعد حالات د دې باوجود هم په دې صبح کې ٹریډ هم انڈسٹری وا عدد ثبوت منگل جیو جان سر اسلام آباد تڑو اسلام آباد تو اڑو دا مقصد ہم داد ہے کہ نہ صرف وفاقی حکومت نہ صرف نور صوبے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی تم دا میسج کنوے سی کہ زمون صوبہ چدا اگر انویسٹمنٹ ہے دے غیر دمتا شاغیر انویسٹمنٹ
دا شان دا پختونخوا دا تجارت او صنعت چیمبر یوبل مشر زائد شنواری وائل چے دا پختونخوا جوڑ سیزونا لکا سپلے دا کڑے جوڑ کپڑے ماچس دا لرگی سامان ماربل غوڑی او نور سیزونا چے نہ صرف پاکستان کی بلکې په ټول نړۍ کې یو نوم ګټلی دی. په دغه نندارتون کې به ایښودل شي. هغه زیاته کړه چې په پاکستان کې د ټول هیوادونو سفیران او استازي یې دغه نندارتون ته رابللی دي.
په دې شو کې خلکو ته ښودل غواړو چې موږ څه جوړو، موږ سره څه دي، او موږ کوم سیزونه دنیا کې خرڅولی شو. په پاکستان کې کوم سیزونه زموږ ډېر خلک خوښي او ډېر خرڅېږي لګیا دی. نو دا د یوې ورځې یو میډن خیبر پختونخوا، یعنی د خیبر پختونخوا جوړېدونکي سیزونو یو نمایش.
دا چمبر صدر زیاته کړه چې د اسلام آباد په میرټ هوټل کې د دغه یو ورځنی نندارتون افتتاح به د پنجاب گورنر او د اختتامی پروګرام مشر به د پښتونخوا گورنر انجینیر اقبال ظفر جګړاوی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
او سم یو نیمه بجه سوې ده. منور شاه به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند قومي اسمبلی غړی امیر حیدر اوتی وایي حکومت د افغان کډوالو په زور د ایستلو نه ډډه وکړي. نوموړي پرون په سواد کې خبریالانو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ لا د وړاندې نه تعلقات کړکېچن دي چې په زور د افغان کډوالو د ستنولو سلسله به دا تعلقات نور هم خراب کړي. په قبایلي سیمو کې د سیاسي ګوندونو مشران غوښتنه کوي چې وفاقي حکومت دې په دې سیمه کې د آئینی او قانوني اصلاحاتو په ترڅ کې د اف سی آر مکمل خاتمه وکړي. په خیبر ایجنسۍ کې د تحریک انصاف ګوند یو مشر عبدالرازق شینواری مشال ریډیو ته ویلي دوی هغه اصلاحات منلو ته تیار نه دي چې په کې صرف د اف سی آر نامه بدله شي. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي د جنوبي وزیرستان د کډوالو د ستنېدلو اخیری مرحله روانه ده او د دې سیمې پاتې ټول کډوال د ځانونه د ټانک خیرګي ترانزیت پوینټ کې د واپسۍ لپاره رجسټر کړي. چارواکي وایي د عمل به د راتلونکي 15 اکتوبر پورې جاری وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره به ډیر زر نوي تازه دامي ځواکونه یاد ولسوالۍ ته واستول شي. چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د نیولو لپاره لاله‌وړاندې عملیات پیل شوي. د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ څلور ورځې وړاندې له سختو جګړو وروسته وسلوالو طالبانو نیولې ده. هلته د هلمند ولایت په ناوې ولسوالۍ کې 13 ورځ د سړک غاړې د ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي او 15 نور جوړل شوي. په وژل شوو کسانو کې 15 نارینه یو ښځه شامل ده. دا راز جوړلو کې دوه جنکې او درې ښځې شامل دي چې ټول په ګاډي کې یو واده روان وو. د امریکا د دفاع وزیر ایش کارټر په ترکی غک کړه چې خپل توجه د اسلامي دولت وسلواله ډلې خلاف په جګړه مرکز وساتي او د امریکایي ملاتړ لرونکي شابي کوردی ځواکونو سره د جګړه نه کوي.
د خبرونو لنډیز درته منور شاو وړاندې کړی. اوس هم په دې برخه کې تاسو ته د ځوانانو شخ پروګرام وړاندې کوو چې دا تاسو ته نیخ په نیغه اسرار الله مومند وړاندې کوي، خو نن به دغه تاسو په تکراری توګه بیا یعنی بیا بیا واوري. راځي سورته وښو.
جنو فنجي سوزول کی
نا بلیک لوس والی پریتے
ماتا ریسٹورنٹ دی ایئر ایوارڈ ملا اس
کو وائلی علاقوں کے فلری سلو بھی کی گی
بیڈمنٹن دیم
فٹ بال ٹیم مشتا ولی بالم مشتا
دنیا سره یو شانتی چلی دیشی
نه سبا کا پاکستان یا افغانستان کے منگو ورو نو سوشل میڈیا بند
دے زوانانو غق خبرونا ل اسرار عالم مومن سرا نیخ پنیا.
په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرار الله مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ او جوړ بهستی. اوریدونکو، وړم شپه په کابل کې په امریکایي پونتون وسلواله حمله وشوه چې په کې لزګونه زده کوونکو ته مرګ جوړ لواوړی دا. هم دروان کال په 6 جنوري د چارسدې په باچا خان یونیورسيټي ورته حمله وشوه چې په کې څه باندې 40 زده کوونکي مړه او جوړ شول. د 2014 کال په دسمبر میاشت کې هم وسلوالو د پیښور په یو سکول برید کې 140 کسانو وجل چې زیاتره زده کوونکي وو. په افغان او پښتنو زده کوونکو د بریدونه ولي کیږي، څوک یې کوي، او د دې به په پښتنه ټولنه څه اثرات وي، او د دې مخه څنګه نیول کېدای شي؟ د نن په ځوانانو غږ پرونه کې به پر دې خبرې کوو. موږ سره بلمانه دي په کابل کې د وسلوال برید ښکار شوي امریکایي پوهنتون زده کوونکي هدا طیب چې د حمله پر وخت پوهنتون کې و. ستړي مشي؟
مننه، تاسو خیر سي؟
بالکل خیر دي. ډیره زیاته مننه ستاسو نه چې موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. او همدارزه د عبدالولي خان یونیورسيټي استاد عبدالشکور چې په باچا خان یونیورسيټي د حمله پر وخت په دغه یونیورسيټي کې استاد وو. شکر، تاسو هم ډیر ستړي مشي.
ډیر مننه سره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام استاد سینا هم یو جهان مننه چې موږ سره پروگرام کې برخه اخلي. هدا طیب اړومبې تاسو راځو وړ مشپ تاسو په یونیورسيټي حمله وشوه، دغه وخت تاسو د یونیورسيټي په کومه برخه کې وی او څه مو ولیدل؟
اشتم اگست که چیز من یونیورسیتی بنده حمله شو مخام وقت و او بجه و زه پا یونیورسیتی پا اولهی که وم از ما کلاس کنسل شوی و نو دیده پار از او اتلیم چه کورتا لاشم مخ که دینا چه زه کورتا لاشم چه یو دیر غد دست شو او ده بام آواز و بامو چویده اما غذایی که منگ طول چولی ده چه دیر غد دیر زیاد غد آواز و دیر طول اویره ده طول پا منده شو.
در توی چه چه گوری چه دیکی استاسی کم استاز مل شو دیکی استاسی کم ملگری مل شو حقا چوم را لوی تاوان ده ده افغانستان ده پاره ده پختانه طولین ده پاره افغان طولین ده پاره؟
و از من یا استاد و ده لا دیپارتمنت استاد و حقوق درسونه ور کول دیر لایق استاد و د امریکا په سټانفورد یونیورسيټي کې ماستری کړی و او اوکسفورد یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کاندیدیت و او د تاسو به د هغه باره کې اورېدلی اوسئ چې اوکسفورد کې هغه د ټاپ نمبرز نه دا زموږ استاد و چې نوم یې نقیب احمد خپلواک و هغوی شهید شو د جنګ کې. نور زمونږ بل استاد و چې زخمی شو نور کسان و چې مړ شو او زخمی ډېر زیات دي.
سمه ده، شکر تاسو ته راځم. تاسو چې کله په باچا خان یونیورسيټي باندې کله برید کېدنو هغه وخت تاسو په دغه یونیورسيټي کې استاد وئ د روان کال په 6 جنوري باندې، نو که زمونږ اوردونکو ته لږ یادونه وکړي چې دغه حمله څه وخت رامخته شوه، په دغه کې څومره مهم خلک هغه مړه شو، جوبل شو، وژل شو؟
ډېر مننه سر. زه دغه وخت کې په باچا خان یونیورسيټي کې مصطفی عبدالله خان یونیورسيټي کې زما نوکری ده. دا خبره صحیح ده، د جنوري 6 تاریخ و دا سهار وختي کېمو او په دې علاقه کې دا شنغر دا کومه سیمه چې دا نو په دغه موسم کې ډېره زیاته لړوي، نو خلک چې کوم بهر نه راتلل روزانه په حساب سره خپل ډیوټیانو له یا سبق له زده کولو له خلک یونیورسيټي ته ډېر حده پورې نه وو راغلي. سهار داس په کم 9 بجې وي تقریبا. خلک چې کوم دننه کیمپس کې دننه وو یونیورسيټي کې اوسېدل یا په هاسټلو کې وو، ناره والی سره سلیوټي وو یا سکیورټي والو، نو هغه خلک ډېر مطلب ایته نقصان ورسېدو. زه خپل هم بهر وم، لاګېټ ته رسېدلی وم یونیورسيټي ته، دننه شوی نه وم چې ته اطلاع راغله چې دننه تاسو مه راځئ بلکې واپس شئ. نو هغه نقصان خو انسان ژوند چې کوم دی یو او سفل هغه خو څه د هغې ازاله نه شي کېدی، او هغه بیا د پښتنو دپاره دا لږ ډېر زیات نقصان دا وي چې کله مطلب په داسې ځای باندې برید وشي چې هغه زده کوونکي او دغه چې دغه زمونږ لکه شان یو رڼا وینو شي لکه دا ساسه مو کېدی شي هسې خو په مونږ باندې د هر طرف نه دا تعلیمي ده معاشي ده او که اقتصادي ده او کار والي سره.
شکر که د هغه استاد یادونه وکړو، استاد چې کوم ملګری او د کمیسټري استاد حامد حسین، که د هغه لږه یادونه وکړئ مننه به وي.
بالکل، حامد صاحب خو ډېر قابل سړی و، ډېر ینګ ښکلی انسان و. هغه زمونږ خو د بدقسمتي و یا خوش قسمتي چې ده سره زمونږ ډېر ښه مطلب اړیکې وې. ادروایز د ساینسز والا ټیچران نور موږ دومره نه پېژندل، ډېر زیات خلک و، ډېر استادان یې په یونیورسيټي کې، خو ده څه په څه والو سره زمونږ سره ډېر ناس پاس و. نو ډېر قابل سړی و، ډېر مینه ناک سړی و، او د خپل کلي کې چې دا څومره دغه وتاسو ویل څومره ریسپیکټ کو چې کله موږ هلته لاړو دواړه همدغسې په یونیورسيټي کې دننه، او هغه د بهر نه هغه کړی و یو 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 په هغه باندې یو خواري شوی و، یو کامیاب انسان و د پښتنو د ټولنې د پرمختګ دپاره چې خپل کردار ادا کولی شو.
سمه ده، اوس دې ته راځو. هدا طیبه، که تاسو زما غږ اورئ، ستاسو دغه یونیورسيټي ما چې هغه برزو په فیسبوک کتلی و چې دوی کومه فیسبوک پاڼه و، ستاسو د یونیورسيټي هغوی ویلي چې دغه یونیورسيټي به تر نامعلوم وخته پورې بنده وي، نو څه ګوري چې دغه یونیورسيټي باندې د حملې وروستو په زده کوونکو باندې څه تېرېږي؟ ستاسو باندې په خپله څه تېرېږي په خپله دغه حمله کې موجود وي دغلته کې؟
زه داسې فکر کوم چې زمونږ د یونیورسيټي پرېزیډنټ که تاسو خبر اوسئ که نه، هغه یو سټېټمنټ ورکړی زمونږ یونیورسيټي باره کې، ډاکټر مارک انګلیش، هغه ویلی چې سمره زر چې کیږي اس تون اس پاسبل مونږ د یونیورسيټي بیرته ریکنسټراکټ کوو او درسونه شروع کیږي او د پرون نه بیرته ریکنسټراکشن شروع شوی دا مونږ غواړو چې ډیر زر شروع شي بیرته خپل درسونه ته لاړ شو.
او تاسو چې کوم نور ملګری دي یا تاسو د څه مرحلې نه تیرېږي تاسو په ذهن باندې دغه څه سره شته دغه حمله کنه؟
هو مونږ ذهن باندې ډیر زیات شته دغه اثرات خاطر چې هغه شپه کې چې حمله وخو هیڅوک نه و خوب شوی نه څوک چای خوړلی شو خاطر چې داسې حال کې څوک نه پوهېږي چې وکړي او دومره کسان چې ځان یې ژغورلی وو هغه حالت نه هغې دپاره ډېر زیات انسان ډېر زیات کانفیډنس غواړي او ډېر زیات پاور غواړي چې څوک ځان وژغوري خاطر چې هسې حالت کې هیڅوک نه پوهېږي چې وکړي هغه د ژوند او د مرګ یو جنګ وي.
زه فکر کوم موږ سره یو اوریدونکی دی دوی سره هم خبرې کوو.
او دې زرمن منی ثاوی نه پښتنه کومه کنه چې دا چاودنې د دوی په حضرت کې د څومره خند راولي او دوی د څومره پریشانۍ سره مخامخ کړي دي کنه.
ډېره مننه ستاسو نه.
تخته پامن
الله پامن. یو بل د دوی سره خبرې کو.
السلام علیکم زادی الله سین تو رائے دو کرم جان سے تفصیل علی زین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تورې چپ چپ ویل غوړی
محمد صاحب دا ویل غوړم چې د مو پښتني سیمې کې اینې دا څه وندې چې دا د دې مخنیوي د څنګه کیږي غیر دا خالي علم خلوب چې څه واجه ده دا غا په تعلیمي مرکزونو باندې روزانه عملي کیږي یعنی مو جماعت محفوظ نه ده مو یعنی یو ځای محفوظ نه ده د دې کپور څه خالي ځلی په کور دي چې مو وطن امن ګوهرا جوړ کړل شي د دې پر څه کول په کور دي.
هو دا طیبه ک دغه پښتنه تاسو جواب کې تاسو نشي ود دینه مخکې پښتنه چې کومه غا هله درخواست د کوټې نمنګ ته ټلیفون کړو اغه و چې دا مهال تاسو د کومې پریشانی نه تیرېږي او آیا دغه تاسو د تعلیمي چې کوم کمپاین د تاسو کوم تعلیمي عمل له په هغه کې څه خندونه خونه شي چولې
مونږ ډېر پریشان په خاطر چې اوس چې کله د کور نه وزم د کور نه وتلو نه میریږم خو بیا هم زه غواړم چې دا وایم چې مونږ چې پنتون بیرته جوړ شي زه به لاړ شم زه به هېڅکله کور کې کېننم چې هر څه وشي مونږ غواړو چې خپل پنتون وایو ډیر زیات او هغه وخت چې بیت شو هغه وخت چې حمله شو مونږ باندې هغه د سې ټایم و چې او بجې د ماخام و او هغه وخت کې زیات کسان ټول سینیئر سټوډنټس د یونیورسيټي ټول د سې کسان وی چې یو کال یا یو سیمستر یا یو نیم کال پاتې وی چې ګریجویټ شي نو دا د سې ټول کسان پاتې وی.
سم ده. یو بل وګورئ د سرام خبر کو بیا ورزوب بشکور ته استړی مشي.
سلامونه.
وعلیکم السلام پردیس صاحب دکمت نه بخیر
په دا وای غوړم د ځوانانو ته کنه چې په خوا خو زمو مشرانو ته دا اسری تعلیم چې کوم هغه خو کوپر و چې دا کوپر دا په خپل بچو نه کو خو چې کله زمونږ د ځوانانو پوښو او خپل علم تر لاسه کوي نو اوس موږ پونتونونه نه پرېږدي زموږ په قبایلي سیمو کې خو یو ښوونځی پرې نه خو هغه ټول وران کړو نو اوس په ښاریو کې دا هلته لکه پرون په کابل کې کومه پیښه وشوه نو ډېره سخت یې خوله خپه کړی یم ډېر سخت یې خپه کړی یم او کومه باچا خان بابا په پونتور باندې کومه پیښه وشوه کوم چې مخکې په پېښور کې آرمی پبلک سکول باندې کومه پیښه نو زین چې آخر دا پیښې او دا کوم کار روان ده دا زموږ د پښتنو په سیمو ولې روان ده یعنی دا خو زه وایم چې دا خو چې کومه ده یو داسې سازش روان ده د پښتنو خلاف چې مو بیا هغه ته بوزي چې مو د پښتانه بیا د تعلیم نه لري کی کنه خو زه دې ځوانانو ته خواست کوم چې ګوره موږ به پریدونه علم به پریدونه تعلیم به پریدونه دا به ترلاسه کوو د دشمن دا هزي دي چې دا پښتانه چې کوم ده د علم نه او د پوهې نه لری وساتل شي نو ډیره مننه
ستاسو نه مننه. عبدالشکور صاحب دغه دوه پښتون ستاسو لپاره دي د دې به څه جواب ورکوي؟
اسرار ورو ده خلیره مخکیم په دې خبره کړی ده مهمه خبره ده چې باید موږ چینو او دغه شي ته قوم او پاکستان دغه شي ته ملک کینی په خبره باندې سوچوږي چې دا سره وندي او دا به څنګه لري حل بشوي. اول زما په خیال خو چې کوم کار به کار دی هغه دا چې د قومي او د اندرونی او د خارجه پالیسۍ دواړو ایجنډا باندې چې کوم طرح ډېری چې کوم دی هغه مهم ایجنډا کې خو شي ایجنډا آیټم زما په خیال اوسه پورې نه دی نور سيزونو کې مونږ اخته یو فعل حل دا خبره په ځل نه ده منلې چې ګني دا یو ډېر زمونږ لپاره د مرګ او د ژوند مساله ده د ملک په یوه ویسا کې
سیاسي محدود دی زما خیال دی زګړم کې دا ای وجه دا ده زکه موږ په نور شیزونو کې سی پیک کې او په دې معاشي او په دې شیزونو کې موږ اخته یو. نو اول نمبر خو سټارټینګ پوینټ دا دی چې موږ ترګری د دې قومي ایجنډې په لیست په سر کې دا وګرځو بیا یې بعد به کتلې کېږي چې څه کول پکار دي.
سمه ده اوریدونکو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استی پر دې خبرې کوو چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو سکولونه یونیورسيټي زده کوونکي ولې په نخښه کیږي، د دې مخه څنګه نیول کېدای شي، او دغه بریدونه د پښتنو په ټولنه باندې څه اغیز یا اثرات دي، پر دې خبرې کوو. خو اوس موږ دې ځای ته رسېدلي وو چې د زده کوونکو یا د ځوانانو څه رول جوړیږي چې دغه قسمه پیښو دغه قسمه کارونو مخه ونیسي، پر دې به له خپل میلمانو سره هم خبرې کوو. خو دلته کې د برښنا عمل په غوږ کې دا سندره وو. ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استی پر دې خبر کو چې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پښتنو او افغانانو سکولونه یونیورسيټي او زده کوونکي ولې په نخښه کیږي، پر دې د یونیورسيټو او استادانو همداراز زده کوونکو سره خبرې کوو. موږ سره وړ ماشپا چې په کابل کې کوم په امریکایي پونتونو وسلواله حمله شوې وه چې بکې لزګونه زده کوونکو ته مرګ جوب لاوړېدلې وه، همدغه پونتونو یو زده کوونکي موږ سره د مال د ټلیفون په کرخه ده، هدا طیب، او همداراز د عبدالو خان یونیورسيټي استاد عبدالشکور هم موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. د دوی سره خبرې کوو. خو لومبیا رازو فیسبوک ته د ملت دشمن په نامه یو آی ډی ده، نو هغه خپل کوم نظر یا سرګندونه د لیکلي زموږ د ویډیو په مو لاندې چې دا ټول د پښتنو دشمن معلوم دی، دا چودنې پنجاب کې اول نه کیږي. همداراز لایق عبیدی بیا او لیکي چې د افغانانو بنیادی چې کوم دښمنان دي هغوی غواړي چې پښتانه له تعلیمه بې برخې وساتي، خو دوی وایي چې موږ به دغه دښمنان خپل هدف ته تر رسیدو نه پرېږدو. همداراز محمدی عابد چې کوم دی هغه بیا دا وایي چې د پښتنو اصل مسله دار چې دوی کوم مشران دي هغوی په خپلو مسلو کې راګیر دي، په خپلو ګټو په خاطر باندې هغوی نه کوي چې د اولس غم وخوري. همداراز امجد خان، عزیز الله مهاجر او فرید پریشان عبدالله شاهین، عرفان الله صافی او داسې نور یو شمیر زمونږ چې کوم د ویډیوي پرومو ده د هغې لاندې خپل نظرونه لیکلي دي او دوی تقریبا همدغه خبره کړې ده چې د پښتنو چې کوم دښمنان دي هغوی نه غواړي چې پښتانه زده کړو ته پرېږدي، تعلیم ته پرېږدي، نو ځکه د دوی یونیورسټۍ او تعلیمي ادارې په نښه کوي. یو اوریدونکی دوی ته هم ورځو، اسړی مشي
مننه مینه او درناوی مې ومنې په دې هیله چې راته روغ جوړ به وای.
زه بالکل روغ جوړ یم. څوک خبر کوي تاسو؟
زه نجیب همدرد یم، مومن صاحب د اماراتو نه تاسو سره پروګرام ته راغلی یم او د خبرونې چې کوم میلمانه دی هغه ته هم سلامونه کوم.
ډیره زیاته مننه همدرد صاحب. څه بول غواړي؟
روجان اول به زه د خبرونه کې درته د ځان خبره وکړم کنه. مومن صاحب کله چې مونږ ماشومان و کنه نو مونږ به سکول ته تلو، نو په هغه ټیم مونږ چې سکول ته تلو مونږ لکه په خپله معاشره کې په خپل کلي کې به تصور کېدو چې ګوره دغه کسان انګریزي تعلیم کوي کنه. دغه د ماشومتوب خبره ده زما. او اوس چې کوم دی، اوس د پښتنو چې کوم صورتحال دی لکه پر آرمی پر پبلک سکول برید او داسې په بچه خان پوهنتون او پرون په کابل کې په پوهنتون برید، دا ښکارا نښې دي مومن صاحب چې اغیار نه غواړي چې پښتنو کې چرته سیاستدان جوړ شي، چرته مشر رانه شي او چرته انجینیر جوړ نه شي، چرته یو ډاکټر، چرته یو ساینسدان رانه شي. او لکه اغیار نورې ټولې حربې وچلولې، ټولې حربې ختمې شوې، اوس راته
ډیره مننه ستاسو د نظر نه. یو بل اوریدونکی دوی سره خبرې کو، ستړي مشي. خدا طیب، زه تاسو درځم. وختي عبدالشکور خبره وکړه چې د پاکستان کوم حکومت یا کوم مشران دي د هغوی چې کومه د بهرنو چارو پالیسي ده یا د کورونو چارو کوم پالیسي دي، نو په هغې کې د ترهګرۍ مخنیوي ته لومړیتوب نه ورکول کېږي. څه ګورئ په افغانستان کې؟ څه مسله ده؟
افغانستان کې خو ترهګري ډېر زیات ده او دوی باید چې لومړیتوب ترهګري ته ورکړي، خو دوی خپل منځ کې جوړ ناراضي. دوی غواړي چې هر یو غواړي دوه دانې شي، نو بیا هغه غواړي چې ماته راشي ټول پار، هغه بل غواړي چې ماته راشي. دوی خپل منځ کې اول جوړ راشي، بیا به دوی موږ ته کار کولی شي. هغه نه بغیر دوی هیڅ شی هم نشي کولی.
اوس دې ته راځو چې ځوانان د سوشل میډیا د ټولنیزو رسنیو په موجودګۍ کې څه رول لوبولی شي، څنګه کولی شي چې دوی دغه خپل حکمرانان په دې مجبوره کړي چې ترهګرۍ مخنیوي ته لومړیتوب ورکړي، چې د دوی سکولونه، د دوی یونیورسټۍ خوندي پاتې شي؟
زه فکر کوم که ځوانان د ټول د آریا او پانتون د ټول پانتونونو ځوانان ټول یو ځای شي، د حکومت په خلاف داسې خبرې وکړي چې هغوی مجبور شي چې داسې کار وکړي، مجبور شي چې لومړیتوب دوی ترهګري خلاصولو ته ورکړي، یا داسې ځوانان دوی مجبور کړي. دوی باید داسې کس ته رای ورکول چې دوی ته کار کول، داسې کسان ته څوک باید رای ورنه کړي چې کار نشي کولی، او د دوی فیوچر معلوم و مخکې له مخکې نه. چې دوی مخکې هم داسې کوم کار نه و کولی، نو بیا دوی ته ولې رای ورکړل؟
ښه، عبدالشکور، تاسو د هدا طیبو دغه خبرو سره څومره اتفاق کوئ؟
دې خبره کې شک نشته. ځوانان نه صرف د دې ترهګرۍ خلاف چې کوم مهم چلیدلی شي پای کې اهم کردار ادا کولی شي، بلکې چې د ملکونو دننه کوم سیاسي چارې روانې دي پای کې هم په نننۍ دنیا کې د یوت یا د ځوانانو ډېر اهم کردار دی. که موږ وګورو دا کال دوه مخکې چې عرب سپرنګ کوم راغلو، دا کوم ریولوشن چې په عرب ملکونو کې یا د جمهوري رجحان او عالي سره کوم مهمونه وچلیدل، یا په ترکیه کې چې هغه ورځ کوم دا کو د فوجي هغه چې کوم دی دغه کړی شو، منې کړی شو. آی کې سوشل میډیا، او سوشل میډیا ظاهره خبره ده چې هغه ځوانان ډېر غټ پرسنټیج چې کوم دی هغه استعمالوي، نه په دې کې ډېر خاص کردار ادا کولی شو. باید چې افغانستان او پاکستان دواړو ملکونو کې ځوانان په خاصه توګه پښتانه چې کوم د دې مسلې ښکار دي، یقین یې هغه اردو کې وایي کنه سر جوړ کر کین یو اوی په دې کې کردار ادا کړي.
نو څه ګوري تاسو چې پښتانه ځوانان آیا دغه لور سره روان دي لکه څنګه چې تاسو ویل چې په
ډېر اوږد باس دی، او چې هغې وجه دا ده چې مطلب سوشل انجینیرینګ یو فینامینا ده، مونږ په دا کې وایو یو تیوري ده. هغې کې دا ده چې مطلب معاشري خپل یو طرف ته یو چینج، یو طرف ته رجحان روان وي، چې د برنه څه داسې ګوټې ووهلی شي چې هغې چینج انجینیر کړی شي. زما په خیال مونږ هغې سره مخ یو،
نو چې کله چې ریاست یا ادارې په مشر کې دا قسمه شین راوستلو کوشش کوي، انډیویجولي فرد چې کوم دی زما خیال نه دی که بیا هغه د ریاست یا ریاستي ادارې مخته
بالکل تاسو په خبره د دومره ورسېدم چې تاسو وایئ چې د برنه چې کم څه کېږي هغه د ځوانانو د سوچونو او د هغوی د رویو مخه نیسي، نو بیا به څه کېږي، دې څه حل به راوځي؟
حل خو یې زموږ خپل لاس کې دی، هغه چې زموږ خپل چې کوم ملک دی یقین کوم چې باید موږ دا خبره نور ومنو چې یو وي که نه یو ته موږ کولیټرل ډیمیج وایو چې پښتو کې موږ داسې وایو چې دښمن د وژلو په هڅه کې چې زما خپل کوم نقصان کېږي، هغه اوسه پورې موږ په دې خبره غولول کېږو چې لکه مطلب موږ څه قرباني ورکړی شو. یو داوی چې آیا دا کولیټرل ډیمیج دی که نه، زه د خپل مقاصدو په حصولو کې لګیا یم، زه په خارجه پالیسي زما او په بین الاقوامي یا بین المللي سیاست کې یا دا کې ګراف زما څومره ښکته را روان دی، آیا زما نن څه پوزیشن دی بحیثیت ملک یا قوم؟ خبره په کار ده موږ سوچ وکړو نو مونږ به بیا یو حل طرف ته تللی شو.
سمه ده. هدا طیبه، که تاسو راته دا ووایه چې ستاسو په یونیورسټي باندې برید نه و شوی، ستاسو ملګري نه و مړ شوي، ستاسو استاد نو مړ شوی، نو هغه وخت کې ستاسو په فیسبوک باندې ستاسو اکټیویټي څه وه او د دغه برید نه وروسته ستاسو څه اکټیویټي ده اوس په فیسبوک باندې؟
سوشل میډیا کې زما اکټیویټي دینه مخ کې ډیر ښه وه، هر شی ښه، ما ښه پوسټونه کول خوشحالي په باره کې، ایجوکیشن باره کې، فیوچر باره کې، هغه نه بعد به چې ټول دا وینې باره کې پوسټ کوي څومره کسان مړ شو، څومره کسان زخمی شو، نور دا ټول عکسونه دي د پنتون چې څه رقم وران شوي، څه رقم پنتون صنفونه خراب کړي دوی، هر شی ډېر زیات زیان رسولی پنتون ته. نو اوس د ټول سوشل میډیا کې دغه خبرې دي چې د چا زړه نه کېږي چې هغه دې وګوري، چې هغه څوک ګوري هغه ذهن باندې ډېر بد اثر کوي.
نو څه ګوري تاسو چې کوم د ټولنیزو رسنیو کارونکي دي چې هغوی څه وکړي چې آیا د دغه پیښې وروسته چې دغسې پیښې بیا را مخته نه شي، نو څه کولی شي هغوی چې خپل حکومتونه د فیسبوک د لارې د سوشل میډیا د لارې مجبور کړي چې خپلې پالیسۍ بدلې کړي که څنګه؟
هغوی باید دې وکړي، د سوشل میډیا د لارې، د رسنیو د لارې باید دا خبرې وکړي او ټولو یو ځای دی شي، اتحاد ولري، هغه نه بعد دی کولای شي چې خپل حکومت مجبور کړي. داسې نه شي کولای که یو قوم کسان وایي زه به پښتون یم ما دپاره ښه ورځې راشي، او بل کسان به وایي نه ما دپاره راشي زه پښتون نه یم. داسې اول دوی ټول یو ځای شي، هغه نه بعد دوی کولای شي چې حکومت مجبور کړي.
آخری پوښتنه د شکور استاد نه اداره ته وای چې ستاسو په یونیورسټي د روان کال په 6 جنوري باندې برید وشو، د هغې وروسته څه ګوري تاسو دغه یونیورسټي ته څنګه ګوري چې په دغه یونیورسټي کې څومره اثرات پرېوتل په دغه ټولنه باندې، دغه زده کوونکي چې کوم جوبل و هغه اوس په څه حالت کې دي؟
دی خبر کې شک نشته په د برید وروسته په یونیورسټي او د هغې کې په زده کوونکي او په استادانو باندې چې کوم ذهني یا سایکولوژیکل نفسیاتي نظر راغلی دی ډېر زیات دی او ویزیبل دی، ښکاره دی. هغه ډېر سټوډنټس ما خپله وکتل، هغې دپاره کونسلنګ وشو، سیشنونه وشول، ځکه چې هغوی د سورت وایي پوسټ ټراماتیک کنډیشن نه نشو راوتلی، ټراما کې وو، ډېر خلک چې خپلو سترګو باندې هغه هر څه کتلي وو، لیدلي وو. نو هغه خو ډېر غټ نقصان دی، خو هغې سره سره یو بله خبره دا ده چې پښتانه دې سیمو کې چې کوم دي هغه دې سیس سره اوس دا کوم حالات چې روان دي، نو موږ داسې وایو چې دې سره خو انسان بلدېدی نه شي، خو مطلب دا دی چې نورو قومونو په مقابله کې بیا دوی کې لږ یو داسې راشته چې اوس زه ګورم یونیورسټي چې کومه ده هغه تقریبا هغه نارمل حالاتو طرف ته مزه روانه ده.
سمه ده. ډېر زیاته مننه ستاسو نه هدا طیبه، که تاسو اخر کې څه پیغام لري؟
زه اخر کې غواړم چې خپل د یونیورسټي د ټول محصلین نه ډېر تشکر وکړم، خاطر چې هغوی ډېر ښه د خپل یو بل ملګري سره، یو بل سره، هر څوک چې پېژندل، څوک چې همصنفه وو که نه وو، یو بل ډېر زیات کوشش وکړ چې یو بل سره یو ځای شي او وژغوري. ډېر کسان مې داسې لیدلي چې یو څوک پاتې وو او هغه بیرته تللي دي، هغوی ځان سره وړي دي او د هغوی ځانونه بچوي کنه، که داسې ټول یو ځای نه اوسېده ډېر زیات کسان به اوس زخمي یا مړ ول. او زما پیغام دا ده چې څوک چې د تعلیم په خلاف کارونه کوي هغوی د هیڅ څوک سپورټ ونه کړي، په خاطر چې نه هغوی مسلمان دي او نه هغوی کوم بل ښه ریزن لري چې داسې یو کار وکړي. دوی ټول د اسلام او د تعلیم دښمنان دي، دوی سره د هیڅ کله همکاري ونه کړي.
ډېره زیاته مننه ستاسو نه خدا طیب او همدارازو عبدالشکور صاحب او تاسو نه هم یو جهان مننه. د امنګ سره میلمانه په کابل کې د وسلوال برید ښکار شوي امریکایي پوهنتون زده کوونکي هدا طیب چې د حملې پر وخت پوهنتون کې وه، او همداراز د عبدالولي خان یونیورسټي استاد عبدالشکور چې په باچا خان یونیورسټي د حملې پر وخت په دغه یونیورسټي کې استاد وو. تاسو د دوی خبرې واورئ. همدې سره د ځوانانو غږ خبرونه هم پر دې ځای پای ته رسیږي. خپل کوربا سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله په امان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شئی